السلام علیکم خوږو اوریدونکو ستړي مشه تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورید د غړې په خبرونه کې زه منور شاه تاسو کوربایم دا وخت په پیښور کې د مازیګر سلور بجې دی په خبرونه کې به واوري چې نن سهار په کراچۍ کې د سی آی ډی پولیسو د افسر په کور ځانمرګي برید اته کسان وجلی دي او امریکا په پاکستان باندې د حقانی وسلوالې ډلې خلاف کاروي کولو لپاره فشار زیات کړی دی خو د خبرونې په سر کې بعد پامیر ساحل نه د دې سات تازه خبرونه واورو
لکه څنګه چې مواوریدل د پاکستان وسلوالو طالبانو د کراچۍ د ځانمرګي برید پړه پر غاړه اخیستې په دې برید کې اته کسان وژل شوي دي ملګرو ملتونو د پاکستان د سیلاب ځپلو لپاره د مرستو غوښتنه کړې ده او یو رپورټ وایي په افغانستان کې د شپې پر مهال د بهرنیو ځواکونو زیاتېدونکو چاپو په خلکو کې غوسه پارولې ده بشپړ خبرونه په پاکستان کې وسلوالو طالبانو د کراچۍ د ځانمرګي برید پړه پر غاړه اخیستې ده د چارواکو په خبره په دې برید کې اته کسان وژل شوي برید د ترهګرۍ د مخنیوي د څانګې د پلټنو د دفتر د مشر چودري اسلم کور مخې ته شوی دی اسلم په دې برید کې بد شوی دی او تر پیښې وروسته یې په ټلویزیون ویلي چې د اورپکو لخوا یې ګواښونه ترلاسه کړي ول دایوای زغواړم هغوی ته ستاسو لاري پیغام ورکړم چې زله داسې بوزدلانه عملونه نه ویریږم زه به هغوی ته داسې سبق وخیم چې راتلونکي نسلونه به یاد وساتي زه نه ډارېږم پر ویده خلکو برید کول بوزدلانه کار دی که هغوی جرأت لري نو زه هر وخت په سړک یم هلته دې پر ما برید وکړي د چودري اسلم د پولیسو څانګې پر اورپکو چاپې وهلې وې او بریدونه یې کړي ول ملګرو ملتونو د پاکستان د سیلاب ځپلو لپاره د 350 میلیونه امریکایي ډالرو د مرستو غوښتنه کړې ده په پا پاکستان کې د سیلابونو له کبله په لکونو کورونو او پر میلیونونو ایکړه ځمکه ولاړو فصلونو ته تاوان رسیدلی دی د ملګرو ملتونو د بشري چارو ویاند همیرا محبوب وای دا پیسې به په سیلاب ځپلو سند او بلوچستان صوبو کې تر راتلونکو شپږو میاشتو له 500 میلیونو پر زیاتو کسانو لګول کیږي ملګری ملتونه وای شاوخوا د سند په هر ضلع کې او د بلوچستان په ځینو ضلعو کې هم سیلاب راغلی دی په دې سیلاب کې 324 کسان وژل شوي او شپږ سوه ژوبل شوي دي په سند کې سیلاب شپږ لکه او 15,000 کورونو ته تاوان رسولی دی او 1.8 میلیونه خلک یې بې کوره کړي دي د امریکا د کارپوهانو د ډلې یو تازه رپورټ وایي چې په افغانستان کې د شپې پر مهال د نړیوالو پوځي ځواکونو زیاتېدونکو چاپو غوسه زیږولې ده چې لکه دې طریقې د جګړې د میدان لاسته راوړنې زیانمنېږي د اوپن سوسایټي فاونډیشنز په دې رپورټ کې ویل شوی که څه هم ناټو او امریکایي ځواکونو د شپې د چاپو د کولو په طریقو کې مهم پرمختګ کړی دی خو د داسې چاپو ډیر زیاتوالي خفګان رامنځته کړی دی د خبري غونډې پر مهال د ادارې یوې کارکوونکې اریکا ګیسټن نور تفصیل ورکړ دا وایي هر کله چې نړیوال ځواکونه یو کور ته ځي نو ښایي سم معلومات ولري چې هلته به یاغیان موجود وي خو هغوی هلته موجود ټول نرینه کسان نیسي چې کیدای شي بې ګناه ولسی وګړي وي څېړونکي وایي د ناټو د چارواکو تر مخې په تیرو میاشتو کې د یوې شپې پر مهال تر 40 پورې چاپې هم وژل شوي دي په لیبیا کې د لنډمهالي رژیم او د لرې کړل شوي مشر معمر قذافي د وفادارو ترمنځ جګړه روانه ده هلته لنډمهالي وزیر اعظم محمود جبریل ویلي د نوې کابینې د جوړولو لپاره خبرې روانې دي جبریل وایي نوی حکومت به هغه مهال اعلان کړل شي چې خبرې پای ته ورسي او زه هیله من یم چې خبرې به ژر پای ته ورسوو تمه وه چې جبریل د یکشنبې په ورځ کابینه اعلان کړې وای په عین حال کې د عبوري قومي شورا ملاتړي او ځواکونو د بني ولید او سرت په ښار کې له مقاومت سره مخامخ دي د قذافي ضد جنګیالیو څو ځلې هڅه کړې ده چې بني ولید ته ورننوځي سرت د معمر قذافي پلرنی ښار دی د عبوري قومي شورا ځواکونو تیره میاشت پلازمینه طرابلس نیولې وه د فلسطین مشر محمود عباس نن پر اسرائیل ټینګار کړی دی چې فلسطین دې د دولت په توګه ومني او د سولې موقع دې نه ضایع کوي نوموړی نیویارک ته رسېدلی دی چې په رسمي ډول د ملګرو ملتونو د عمومي شورا په غونډه کې فلسطین د دولت په توګه د منلو غوښتنه دایره کړي. د جمعې په ورځ د شورا په غونډه کې تر وینا وروسته به په رسمي ډول عباس د ملګرو ملتونو د غړیتوب لپاره غوښتنه کوي. امریکا ګواښ کړی دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې به داسې ګام رد کړي. امریکا وایي د فلسطین دولت باید له اسرائیل سره د خبرو له لارې جوړ کړل شي. ایرانی رسنیو نن خبر ورکړی دی چې د بی بی سی د فارسی ټلویزیون لپاره کارکونکي 15 ایرانیان نیول شوي دي. رپورټونه وایي دا 15 خبریالان د شنبه په ورځ هغه مهال نیول شوي چې د ډاکومنټري فلم یې د فرهنګ د وزارت د بهرنیو خبریالانو د څانګې له اجازه پرته جوړاوه. وزیر محمود حسینی د نیولو خبر تایید کړی دی او ویلي دی چې استخباراتي اداره به ژر نور تفصیل په ډاګه کړي. د بی بی سی فارسی ټلویزیون په ایران کې تر بندیز لاندې دی خو د سیټلایټ لارې لیدل کېدای شي. د خبرونو پای
قدر من اوریدونکو خبرونه مو د پامیر ساحل نو اوریدل او تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري. د رواني غړي په خبرونه کې بعد د رپورټونو تفصیل واوري. نن سهار کراچۍ کې د سی آی ډی پولیسو د یو چارواکي چودري اسلام په کور ځان مرګي برید اته کسان وجلی دي. نوموړي د برید وروسته خبري اعلانو ته ویل
ماته دا اندازه نه وه چې دوی به په اودو داسې بزدلانه حمله کوي چې زما په بچو به حمله کوي. دوی په ماشومانو برید کړی دی.
امریکا غواړي چې پاکستان دې د حقانی وسلوالې ډلې خلاف کاروي وکړي. بلخوا د پاکستان په حق لا د دفاعي چارو کارپوها عائشه صدیقه وایي
پاکستان غواړي په کابل کې د یو دوستانه حکومت جوړ کړل شي چې پکې د طالبانو او پتیره د حقانی شبکې هم ونډوي، خو امریکا دغه نه غواړي.
په مهمن او باجوړ ایجنسو کې د نن نه د پولیو خلاف درې ورځنۍ مهم شروع شوه دی. دا او نور رپورټونه هم لرو او د دې غړي په دویم نیمایي کې به واوري هفتوار پروګرام زما کور زما کلی. مشال ریډیو سره اوسئ. قدر منوریدونکو تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اورئ چې د پیښور په وخت هر ورځ د سهار 9 بجو نه شروع کیږي او تر مازیګر 6 بجو پورې دوام لري. رازو د دې غړې اولنی ریپورت ته. کراچۍ کې د سی آی ډی پولیسو د یو چارواکي په کور بریټ شوه چې په ترس کې د یوې زنانا او ماشوم په ګډون اته کسان وجل شوې دي. پولیس وایي دغه یو ځانمرګي بریټ وو چې حمله کوونکي چاودې دونکو مواد په گاډي کې ځای پر ځای کړی وو او بیا یې دغه گاډي د کور د دروازې سره جنگولې ده. په دې حق لا نور تفصیل لپاره د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمی دا ریپورت راکوي.
کراچی ډیفنس پسیمه کې نن سهار د سی ای ډی پولیسو د یو چارواکي په کور بریټ شوې ده چې د پولیسو په خبره اته کسان پکې وجل شوي او یو شمیر نور جوبل شوي دي. د مغربي کراچی د پولیسو مشر کمانډر شوکت علي رسنۍ او تویل دي چې وجل شوو کسانو کې شپږ کسان په پیرا ولاړ پولیس سرتیری وو.
ډبل کیبن گاڑی آئی ہے جو کہ آکر اس نے ان کے گیٹ سے ٹکرایا ہے.
سهار یو دو سیټه گاڑی د کور د گیټ سره جنگول شوې ده. دا هغه وخت چې ماشومان سکول تزی دیکې شپږ امنیتی سرتیری وجل شوې دي. یو خزا چې خپل ماشوم یې سکول تروان کړي وو هغه او د هغه ماشوم په کې وجل شوې دي. د ټولو وجل شوو شمیر اته ده. د چودری اسلم تعلق د سی ای ډی سره ده. دوی طرحګر عناصر نیسی او هغه د قانون منګولو تسپاری. دا کار هم د دغه عناصرو کار کېدی شي. د هغه په خبره د حمله وروسته ټول خار کې د پولیس او رینجرو لخوا امنیت ټینګړی شوې ده. د سی ای ډی پولیسو چارواکي چودری اسلم چې د دغه بریټ څخه ژوندې وتلې ده د پیښې په ځای کې خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې هغه ته د ناقانونه ګرځول شوو ډلو لخوا وارد مخه دړه کې ورکول کېدی. ما ته دا اندازه نه وه چې دوی به په اودو داسې بزدلانه حمله کوي چې زما په بچو به حمله کوي. دوی په ماشومانو برید کړی دی او زه دا وایم چې د دوی په ضد عملیات به موږ جاري ساتو او داسې عملیات چې د دوی نسلونه به هم یاد ساتي. د پیښې د ځای سره نږدې د کور یو څوکیدار ګلزمان مشال ریډیو ته ویلي دي چې پیښه دومره زوروره وه چې تر لرې لرې ځایونو پورې یې د نورو کورونو شیشې ماتې کړې دي او تر ډېره وخته پورې په ټوله علاقه کې د بارودو بوی خور و.
غټه لوی آواز یې کړله، درز موږ دننه په کمره کې واد اورېده کنه، ډېر غټ درز یې کړلې، غټ هنګامه څنګه انسان کمرہ کیوں وقت تقریباً
خبره د کور سره نږدې ولاړ څو گاڑی هم سوځېدلی او په مکمله توګه ویجاړ شوې دي. اینی گواهان وایي د پیښې د ځای سره نږدې د ماشومانو څو سکولونه هم دي چې د پیښې وروسته یې چټي اعلان کړی ده. بم ډیسپوزل سکواډ چارواکي وایي د پیښې په ځای کې شپږ نه تر اووه فوټه پورې کنده جوړه شوې ده. د دې ترڅنګ هغوی په دې اړه پلټنې شروع کړې دي چې حمله کې څومره او کم ډول چاودېدونکي مواد کارول شوي دي. د په حق لا احسان الله احسان چې ځان ته د ناقانونه ګرځول شوی ډلې تحریکی طالبان پاکستان ترجمان وایي، مشال رادیو ته د نامعلوم ځای څخه د ټلیفون د لارې کراچۍ د نننۍ حمله پړه په غاړه اخیستې ده او ویلي دي چې راتلونکي کې به دغه ډول حملو ته دوام وروبخي. د یادونې وړ ده چې کراچۍ کې د ناقانونه ګرځول شوی ډلو په ضد د عملیاتو وخت حکومت سی ای ډي پولیسو ته سپارلې ده. سی ای ډي پولیسو بیلابیلو وختونو کې د ښار له مختلفو برخو څخه د ناقانونه ګرځول شوی ډلو د غړو او مشرانو نیولو دعوی کړی دي. د دې نه علاوه تیر کال کراچۍ کې د سی ای ډي پولیسو په مرکز برید شوی وو چې پکې د ډیر شو څخه زیات کسان وجل شوی وو. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
قدر من اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د امریکا او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو هیلری کلینټن او هینا ربانی کارتر مانس په امریکا کې ملاقات شوه چې پکې امریکا پاکستان ته ویلي داسې ثبوتونه لري چې لمخه یې د پاکستان د حکومت او د اقانی شبکې تړاو ثابتېږي. امریکا د پاکستان نه غواړي چې د حقانی ډلې پر ضد د عملیات وکړي چې د دوی په خبره د پاکستان په قبایلي سیمو کې پټنځایونه لري. دا په داسې حال کې دا چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات هم خراب شوي دي او د مفاداتو یو ټکر مخې ته راغلی دی. دا چې د مفاداتو دا ټکر څه دی او د دې له منځ نه وړلو لپاره څه ضروري دي، د ملیحه امیرزاده په دې ریپورت کې اورو.
د رویټرز خبری اژانس تر مخه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن او د پاکستان د خارجه چارو وزیر هینا ربانی کر ترمنځ د اتوار په ورځ ملاقات شوی. خبری اژانس ته یو امریکایي چارواکي د نوم نه خودلو په شرط ویلي هیلری کلینټن په کابل کې د امریکا په سفارتخانه د تیرې هفتې برید لپاره حقانی شبکه ذمہواره وګرځوله او د پاکستان نه غوښتنه وکړه چې د دې ډلې پر ضد عملیات وکړي. په دې ملاقات کې هیلری کلینټن په پاکستان کې د امریکا سفیر کیمرون منټر خبره تکرار کړه چې ګینی دوی سره د پاکستان حکومت او د حقانی شبکې ترمنځ د تړاو لرلو شواهد دي. کیمرون منټر د ریډیو پاکستان سره په یو مرکه کې ویلي دوی د داسې تړاو ثبوتونه لري او باید دا ودرول شي. د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقات داسې پړاو ته رسیدلي دي چې پکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د مفاداتو ټکر ښکاره کیږي. دې ته د اشاره کولو سره په پاکستان کې د دفاعي چارو کارپوه عائشه صدیقه وایي دا به یو ګرانه خبره وي چې د مفاداتو دا ټکر به څنګه ختم شي. دا یو واضحه خبره ده چې د دوی ترمنځ د مفاداتو ټکر لدې وجې دي چې د افغانستان د راتلونکي په اړه د دوی رویه او خیالات یو بل نه جدا دي. د دواړو خپل جدا مفادات دي چې په خوا به یو شان وو خو اوس ته یو بل سره سمون نه خوري. څنګه به ختميږي دا یو ګرانه پوښتنه ده، ځکه چې یو هیواد هم نه غواړي خپل ګټې له لاسه ورکړي او په سیمه کې د یو اختلاف مخې ته راشي. د امریکا او پاکستان ترمنځ مفاداتو ټکر څه دي؟ عائشه صدیقه وایي په 2001 کال کې چې کله د ترهګرۍ ضد جګړه شروع شوه، امریکا پاکستان ته پیسې او وسله ورکول شروع کړه، خو بیا د 2008 کال نه وروسته د دواړو ترمنځ اختلافات په زیاتېدو شو. اوس یو داسې پړاو را رسیدلی چې امریکا غواړي د 1980 کال په شان دغه سیمه پرېنږدي او دا کومه مسله چې شروع شوې هغه سر ته ورسوي. نوموړي زیاتوي پاکستان غواړي په کابل کې د یو دوستانه حکومت جوړ کړل شي چې پکې د طالبانو او په تیره د حقانی شبکې هم ونډوي، خو امریکا دغه نه غواړي. نو ظاهره خبره ده د دواړو هیوادونو ترمنځ اختلاف په زیاتېدو دی.
دا چې د امریکا او پاکستان ښه تعلقات د سیمې لپاره په مجموعي توګه څه معنا لري؟ عائشه صدیقه د دې پوښتنې په جواب کې وایي، ګوره د دې نه امریکا یو طرف ته کې امریکا خو بلاړه شي او کېدی شي په سیمه کې لږ ډېر موجودیت وي. مهمه مسله دا ده چې سیمې سره به خپله څه کېږي، ځکه چې خپله د پاکستان په پوځ کې داسې فکر کېږي چې کله امریکا لاړه شي نو حقاني شبکه او دا هر څه به افغانستان ته واوړي نو په پاکستان کې به امن وي. زما په فکر دا زیاته ضروري ده چې د دې ستراتیژي سره به په پاکستان او په سیمه کې څه فرق پریوزي. د امریکا سره تعلقات ښه پاتې کېږي او که خراب، دا یو زمینی معامله ده. د عائشه صدیقه په خبره د هغې نظر دی چې د هر ملک خپل جدا مفادات وي او ضروري نه ده چې اختلافات دې په سمدستي توګه ختم شي. دا یې په خبره دا د لارې کوسې جګړه نه ده چې پکې ملګرتیا ضروري وي، او که تعلقات ښه هم شي نو بیا هم هیوادونه خپلې ګټې ترلاسه کولی شي بغیر د کوم اختلاف او جګړې. د هغې نظر دی په اخر کې به د پاکستان پوځ او امریکا د یو بل سره رضا شي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقات کړکېچن شوي دي. واشنگتن په پاکستان تور لګوي چې په دې هیواد کې اورپکو پټنځایونه جوړ کړي چې په افغانستان کې د تشدد لپاره ذمہوار دي. پاکستان وایي د ترهګرۍ ضد جګړه کې د دوی ځواکونو ته د سر سخت تاوان رسیږي او د وسلوالو د ملاتړ خبره ردوي.
دا ملیحا امیرزاده چې د پاکستان او د امریکا ترمنځ د تعلقاتو او د یو بل نه د غوښتنو او د یو بل د مفاداتو سره ترمنځ د ټکراو په حق له دغه ریپورت ته تاسو ته وړاندې که همدغه موضوع ته نیویارک ټایم ورځپاڼې هم کتنه کړې ده او لیکي چې امریکا یو ځل بیا په پاکستان زور راوړی چې په دغه هیواد کې د اورپکو ډلو خلاف پوځي عملیات وکړي. د دغې ورځپاڼې د مقالې مهم ټکي د فرخنده وزیر نه
امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز کې تام شینکر لیکي، د امریکا پوځ په پاکستان دا زور راوړي چې په خپل هیواد کې دي د اورپک ډلې حقانی خلاف سخت ګامونه پورته کړي. ورځپاڼه لیکي امریکا د پاکستان په واسطه دا ویلي چې د اورپکو د پټنځایونو خلاف دې پوځي عملیات وکړي. د امریکا د ګډ ځواکونو مشر اډمیرال مایک مولن د تیر جمعې په ورځ په سپین هیواد کې د پاکستان د پوځ مشر اشفاق پرویز کیانی سره په یو نجی دوه ساعته لیدو کتو کې د دواړو هیوادونو په تعلقاتو خبرې وکړې چې د تیرې سمودې راهیسې د کړکېچ سره مخامخ دي. د دواړو هیوادونو پوځي مشران په سپین کې په یو پوځي کانفرنس کې د ګډون لپاره تللي وو. په دغه لیدو کتو کې اډمیرال مولن د اورپک ډلې حقانی لخوا په زیاتیدونکو ترهګرو پیښو د امریکا اندېښنې هم څرګندې کړې او دای هم ورته وویل چې په واسطې په شمالي وزیرستان کې د دغه اورپک ډلې محفوظ ځایونه له منځه یوسي. د امریکا او پاکستان اړیکې له هغې وروسته د کړکېچ سره مخامخ شوي کله چې د مئی په دویمه نیټه د امریکا پوځ په پاکستان کې د القاعده مشر اسامه بن لادن ووژو. د افغانستان په مرکز کابل کې د امریکا په سفارتخانه او د ناتو په هډکوارټر د تیرې حملې وروسته امریکا یو ځل بیا په پاکستان فشار زیات کړی چې د حقانی اورپک ډلې خلاف د پوځي عملیات پیل کړي. ورځپاڼه لیکي امریکایي چارواکي وایي دوی داسې ثبوتونه لري چې د پاکستان استخباراتي ادارې حقانی اورپک ډلې ته لارښوونې او مرستې ورکوي. اډمیرال مولن چې د پاکستان او امریکا د پوځي اړیکو په ښه کولو او یو شمېر دوه اړخیزه مسلو په هواري کې مهم رول لوبولې، د روانې میاشتې په پای کې به ریټایر کیږي چې د هغه له تک سره به د دواړو هیوادونو په اړیکو هم اثر وغورځيږي چې له مخکې نه خرابې شوې دي.
د نیویارک ټایمز او ورځپاڼې د مقالې مهم ټکي مو د فرخنده وزیر ناوریدل.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
قدر منوریدونکو د مشال ریډیو په خبرونه کې دا وخت یو بل ریپورت لرو تاسو ته. ملګری ملتونو نړیوالې ورورولې ته په پاکستان کې د سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره د تقریباً 350 ملیون ډالرو امداد خواست کړی دی. په دې حقله نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریاله انیس اجمل په دې ریپورت کې راکوي.
ملګری ملتونو نړۍ ته په پاکستان کې د سیلاب ځپلو مرستو لپاره د 350 ملیون امریکایي ډالرو امداد خواست کړی دی. په پاکستان کې د ملګری ملتونو د بشري چارو یو چارواکي تیمپو پکالا وویل چې د 350 ملیون امریکایي ډالرو دا خواست د سیلاب ځپلو د راتلونکي درې میاشتو ضرورت پوره کولو لپاره شوی دی. د تیمپو پکالا تر مخه د دې سیلابونو له وجې ټولې سند صوبې ته او د بلوچستان 15 ضلعو ته زیان رسېدلی دی او د دې سیلاب ټکاونو له وجې درې سوه دوه څلوېښت تنه مړه شوي هم دي. د سیلاب ځپلو مرستو لپاره د خواست په اړه تیمپو په کالا زیاتوي.
They appealed for about $357 million for this, and that includes
موږ د نړیوالې ورورولینا سیلاب ځپلو خلکو سره د مرستو لپاره 15.5 لک ډالرو امداد خواست کړی دی چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې موږ په یو نوي پراجیکټونو باندې په ښه ډول کار وکړو. د سیلاب ځپلو لپاره په دې یو نوي منصوبو کې د پاکو اوبو ورکول، هغوی ته د صحت ښه سهولیات رسول، خوراک او د خیمو نه علاوه نور ضروري سامان ورکول پکې شامل دي. نړیوالې ورورولې چې څنګه تیر کال سیلابونو کې د متاثرینو سره مرستې کړې وي، نو هیله لرو چې هغه روایت به دوی دا ځل هم برقراره وساتي.
تیمپو پکالا دا هم وویل چې په متاثره شوي سیمو کې دا وخت د خلکو د اوسېدو ډېره لویه مسله ده، نو نړۍ دې په دې لړکې په فوري توګه 1.5 لک خیمې هم پاکستان ته ورکړي. د پاکستان اطلاعاتو نشریاتو مرکزي وزیر فردوس عاشق اوان وایي چې دا وخت حکومت د سیلاب ځپلو مرستو لپاره خپل پوره کوششونه کوي، خو نړۍ لا د پاکستان مرستې کول پکار دي. دا وخت سیلاب ځپلو ته د ټولو ضرورت د خیمو دی، او د هغې وروستو خوراک او د صحت لپاره سهولتونه. او موږ چې دا وخت د یو نوي پروژو کومه منصوبه جوړه کړې ده، په هغې کې هم زموږ زیات پام خیمو ته دی. بل خوا د آفتونو د نظم کامی اداره یا د NDMA ممبر آپریشن بریگیډیر ساجد نعیم وایي چې سین صبح کې د سیلابونو له وجې تر دې دمه 1.5 لک خلکو ته زیان رسېدلی دی، او په بلوچستان کې د سیلابونو له وجې 19,000 خلک او په 1,000 اکڑ مکہ باندھی فصلوں متاثر شوی دی.
یہ جو اپیل کی ہے یہ تقریباً 357 ملین کی ہے جو انیشل اسسمنٹ
منچ د نړیوالې ورورولۍ نه د کم امداد غوښتنه کړې ده، هغه 355 ملین ډالر دی، او دا د متاثرینو د ابتدایي کارونو لپاره دی. او کله چې د نورو سیمو نه د سیلاب اوبه اوزي، نو موږ به یو سروې بیا کوو، او د هغې وروسته به بیا موږ د نور امداد اپیل کوو.
د بریگیډیر ساجد نعیم د وینا تر مخه تیر کال په پاکستان کې د سیلابونو لپاره ملګری ملتونو د نړۍ نه د 1.93 کروڑ ډالرو امداد خواست کړی وو، چې پکې 80% پاکستان ته ورکړی شوی وي. انیس اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
قدر منوریدونکو، په ریپورت کې مو اوریدل چې ملګری ملتونو نړیوالې ورورولۍ ته په پاکستان کې د سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره د خریبان 350 ملیون ډالرو د امداد خواست کړی دی. بلخوا د AFP خبری اجانس د یو ریپورت لمخې د پاکستان په سند صوبه کې 13 میاشت شروع شوی بارانونو کې تر دې دمه خواو شادرې 500 کسان وجل شوی، او سباندې 1.5 لک خلک متاثر شوی دي. دا خلک هر ډول مرستو ته ضرورت لري. سیلاب ځپلي د خوراک د نشوالي او د ناروغیو سره هم مخامخ دي. بلخوا د مرستو رفتار په دې سلسله کې دوی سره ډیر زیات ورو ورو او په کم کچه چده. د دې رپورت نور غټ کی د اسرار عالم محمد ناورو.
د AFP خبری اجانس د رپورت لمخې د پاکستان په سند صوبه کې 13 میاشت شروع شوی بارانونو کې تر دې دمه شاوخوا 350 کسان وجل شوی دي، او څه باندې 1.5 لک خلک اغیزمن شوی دي. په زرګونو خلک په لارو او شاوخوا غرونو کې تر شین اسمان لاندې ژوند کوي. تیر کال هم د سند صوبې دغه سیمې بارانونو او سیلاونو ځپلې وې. لا هم د دغه سیمو خلک خپلو کورونو ته تللي نه وو چې بیا پرې سیلاونه راغلل. په پاکستان کې تیر کال سیلاونو څه باندې 2 کروڑ خلک اغیزمن کړي وو. د سیلاب ځپلو سره د مرستو په لړ کې بهرنیو هیوادونو پاکستان ته څه باندې 1 ارب ډالر رقم ورکړی وو. په پاکستانی چارواکو تورونه وو چې دا رقم یې په صحیح توګه سیلاب ځپلو ته ونه رسولو. د خبری اجانس په رپورت کې وړاندې راغلی اوس په سند صوبه کې راغلي سیلابونو ته د مرستندویه ادارو لخوا د مرستو رفتار ډیر ورو دی. د سیلاب ځپلو سره د مرستو په لړ کې نیویارک کېدونکې غونډه کې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ګډون نه کوي. تېره ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان او د ملګرو ملتونو چارواکو په ګډه د سیلاب ځپلو سره د مرستو په لړ کې په بیړنۍ توګه د 355 ملیون ډالرو غوښتنه وکړه. د AFP خبری اجانس خبریال حسن منصور چې د سند سیلاب ځپلو سیمو دوره یې کړې، هغه وایي په ټنډو، الایار، بدین او میرپور خاص سیمو کې یو شمېر خارګوټي په ګنده باراني اوبو کې ډوب دي. یو شپېته کلن قاسم الله چې یو کب نیونکی دی، وایي د هغوی کلی په مکمله توګه باراني اوبو لاندې کړی دی، او د کلي زیاتره خلکو خپل کورونه خوشي کړي دي. ولې بیا هم ځینې خلک د خپلو مالونو د تحفظ لپاره لا هم په کلي کې ایسار دي. د خیر ښېګړې ادارې یو کارکوونکي AFP خبری اجانس ته ویلي چې یو وار بیا د سیلاونو له وجې شوې تباهي زیاته ده، او د دې سنبالول د حکومت د وس څخه بهر دي. نوموړي زیاته کړه چې سیلاب ځپلو ته د خوراک سپلای ډېره کمه ده او هغوی د خوراکي توکو په انتظار دي. د ملګرو ملتونو د خوراک اداره وایي د هغوی موخه دا ده چې د روانې میاشتې تر اخیره پورې شاوخوا 15 لکه خلکو ته مرستې ورسوي. د ملګرو ملتونو د صحت ادارې تر مخه په سیلاب ځپلو سیمو کې یو شمېر خلکو ته لا هم خوراک رسول پاتې دي. د دې ترڅنګ دغه سیمو کې د صفا اوبو د نشتوالي له وجې په خلکو کې هیزا خوره شوې ده. خلک ګنده اوبه څښي کوم چې د بیمارو سبب جوړیږي. 45 کلن دیدار علي چې په شانګل سیمه کې د 4 ورځو راهیسې د خپل کور په چت ناست و، امدادي کارکوونکو د سیلابي اوبو څخه راویستو. نوموړی وایي د هغوی خوراک ختم شوی و، چیلې ګډې او میخې یې مړې شوې وې. همدارنګ دیدار علي په جړا شو او ویل یو شمېر خلک یې په سیلابي اوبو کې ولیدل چې ډوب شو او دوی هم داسې فکر کوو چې د دوی سره به هم داسې کیږي. یو کشتۍ چلوونکی خبري اجانس ته ویل چې د سمندري ځواک لخوا ورته 4 کشتۍ ورکړې شوې دي او هغوی په وروستیو 4 ورځو کې 15,000 کسان ژغورلي دي، ولې لا هم یو شمېر خلک په سیلابي اوبو کې گیر دي.
قدر من اوریدون کو تاسو پختو وای او مشال ریډیو ته مغواک دی. په خیبر پختونخوا کې د استادانو بیلابیلو تنظیمونو نن د یونیورسيټي د وایس چانسلر او د یونیورسيټي د انتظامی خلاف احتجاج کړو. د احتجاج په هغه لړ کې وو چې مرکزی حکومت د استادانو په تنخواو کې 15% د زیاتوالي اعلان کړی دی په بجټ کې، خو د استادانو تر دې دمه هغه زیاتوالي لا نه دی ترلاسه کړی او دوی دړه کور کله چې تر کومې دوی ته دغه اضافه نوی ورکړل شوی نو دوی به د سبق خودلونه په خپل ادارو کې د سبق خودلونه بایکاټ کوي. په دې حق لا د نور حال نمو د پیښور نه د مشال ریډیو خبريال شبیر احمد جان خبروي.
نن پیښور یونیورسيټي کې د خیبر پښتونخوا ټولو سرکاري پوهنتونونو استادانو تنظیمونو نه علاوه د کلاس 4 او کلاس 3 تنظیمونو مشرانو یو غونډه وشوه چې پکې دوی خپل تنخواګانو کې د بجټ ورستو 15% زیاتوالي فیصله باوجود دغه پیسې نه ملاوېدو په حق کې احتجاج وکړو او د گورنر او د وایس چانسلر نه غوښتنه وکړه چې د وفاقي حکومت د فیصلې ورستو دوی ته دغه پیسې جاری کړي شي او کچره دوی خپل ذمہواره نشي تر سره کولې نو خپل څوکۍ دې پرېږدي. په دې حق له د پیښور یونیورسيټي د استادانو تنظیم نو او د ټول پاکستان د سرکاري هونتونو د فپوسا د خیبر پښتونخوا صدر پروفیسور جوهر علي مشال لیډو ته صدرنګ ویل
نن چې کله زموږ باډي با د فپوسا لیول د زمونږ د 15% اوسه پورې ګومه نه 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 لیدا دینه مخکې مونږ پر کانفرنس کو دا غیر اثر نه دا غیر مخکې زمونږ جنرال باډي او شفا خو نه د ګورنر نه خاص نه د فدرل ګورنمنت راځه اوسه پورې مونږ ته خبر نه راغلي او زمونږ د دینه پس کوم ستراتیجی دی زمونږ د فپوسا د دې صبح د ټول یونیورسيټي میټینګ دی دا غیر پس به کیږي چې زمونږ کم سټرایک په کم شکل وي د دې کې یونیورسيټو د بندېدو به زمونږ څه طریقې کاری.
د فپوسا یا د ټول پاکستان د یونیورسيټو مرکزی تنظیم مرکزی صدر پروفیسور فدا محمد اویل چې د پیښور پوهنتون په شمول د خیبر پښتونخوا ټول پوهنتونونو وایس چانسلران دي د عبدالخان یونیورسيټي د وایس چانسلر نه سبق واخلي او دوی د خپل استادانو او نوکرانو غوښتنې پوره کړي او یادې خپل څوکۍ پرېږدي.
دا د وایس چانسلر چې خیبر پښتونخوا د دې خپل کانسپریسي دي چې په پنجاب کې وایس چانسلران چې د تنخواګانې ورکړي هم زیاده تنخواه ورکی جی سندھ کی ورکی بلوچستان کی ورکی نو خیبر پختونخوا کے کم آیا دا سے چلنے چنے شی ورکولے
دا استادانو دا ہڑتالن لوجے دزدکون کو پاس دکڑ بانے سمر بد اغیز غرزے گی نو پروفیسر فدا محمد جاتوی
بالکل جی دا بحثیت استاد دا ز بالکل دا مسر احساس تے بحثیت یو پلار بحثیت یو استاد بحثیت یو مشر خو چ کم یو بنیادی حق تے یو امپلائی اغم کفرز کی غت نہ ملے گی نو حکومت در مدد درخواست حکومت دم دا تپوس خو کی کنک مس کم
کلے سے پدے حق لگون دا پیخ پوهنتون ویان امین خان نه پښتون وکړه نو دوی درې صدرنګ خپل کړو
یونیورسيټي چې کومه دا خوښ ته چې هغه امپلایز خپل انکریز سیلری ورکړي او سم مسائل لا سي چې هغه ډسکول ډیر زوري دي مونږ چې کوم فاندینګ بورډ د هایر ایجوکیشن کمیشن د هایر ایجوکیشن کمیشن دا راخه چې کوم دې مونږ ته فاند ډیر کم ملو شو بلکې ګوست تاسو ویم چې 13 کال کم 50% اډ هک لنس امپلایز ته ملو شو دز الله چې کوم ریکرنٹ بړ جاري خراجات په مت کې چې کوم دې هغه پیسې مونږ ته نه جاري کړی شوی هایر ایجوکیشن کمیشن سره مونږه ریسپانډنس کوله کې هغه مونږ ته مونږ سره نور پیسې نشته نو دا چې کوم دې یو مسله دا کم د یونیورسيټي اډمنستریشن د سایډ نه نه ګورنمنټ او د هایر ایجوکیشن ترمنځ دغه د ایجمنګ د فند ریلیز کوم فند ورک
یادونه ول دا چې تیر کال بجټ کې د وفاقي حکومت لخوا د ټولو پوهنتونونو سرکاري نوکرانو په تنخواګانو کې د 15% سیواوالي اعلان شو ول د احتجاج کوونکو استادانو وینا وا چې وفاقي حکومت له هم پکارې چې د خپل فیصله ته پوسټ یو کړی د زیاته کړه چې دیبا نن د سلام مشورې ورسټو د پوهنتون د بندولو طریقې کار اعلان کړی شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ده
www.mashalradio.com
مشال ریډیو مونږ دا سلیکو
MASHALRADIO.COM
قدر من اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه او ریو دغه انټرنیټي پته باندې تاسو د انټرنیټ تلارې هم د مشال وی پانه تتللې شهیدا وخت په پیښور کې د ماځګر سلور نیمه بجې دی په امیر ساحل سټوډیو تراغله د راځي چې لاند او تازه خبرونه تی واورو
دا پاکستان وسلوالو طالبانو د کراچۍ د ځانمرګي برید خړه پر غاړه اخیستی ده په دې برید کې اته کسان وژل شوی ول ملګرو ملتونو د پاکستان د سیلاب ځپلو لپاره د مرستو غوښتنه کړې ده یو رپورت وايي په افغانستان کې د شپې پر مهال د بهرنیو ځواکونو زیاتیدونکو چاپو په خلکو کې غوسه پارولې ده د لیبیا لنډمهالي وزیر اعظم محمود جبرائیل ویلي تر خبرو وروسته به ژر کابینه اعلان کړي د فلسطین مشر محمود عباس نیویارک ته د خپل دولت د رسمي غړیتوب لپاره تللی دی په یمن کې روغتیایي کارکوونکي وایي حکومت پلوه نښه ویشتونکو 40 کسان وژلي دي او په هند نیپال او چین کې د زلزلې له کبله د وژل شویو شمیر 50 ته رسیدلی دی
خوګو اوریدونکو دا او پامیر ساحل چې تاسو ته د تازه خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوس ورزو د خبرونې باخی پاتې برخې ته په ټول هیواد کې بیلابیلو برخو کې د ډینګي بخار یا ډینګي ماشو چېچون کې خلک چې کم دین واغی کې سونه مخ ته راځي خو تر ټولو زیات په پنجاب صوبه کې دی او د پنجاب سرخار لاهور کې بیا تر ټولو زیات دی په خیبر پختونخوا کې هم ځنې کې سونه ريجستره شوې دي په پیښور کې زمون خبريال فواد علي شاه د ځنې ډینګي د ناروغانو او د صحت د چارواکو سره خبرې کړي دا ریپورت یې را لګلې راځي چې په گاډي
د خیبر پختونخوا د صحت د محکمې چارواکي وایي چې په صوبه کې د ډینګي وایرس نه متاثر شوي مریضانو شمیرا د سلونا سیوا شوې ده او د یوست صوبې په ټولو غټو هسپتالونو کې د ډینګي تبې د علاج لپاره د سہولیاتو انتظام کوي د خیبر پختونخوا د صحت د محکمې یو چارواکي ډاکټر ولی توینا تر مخه په خیبر پختونخوا کې د ډینګي نه زیاتره هغه خلک متاثر شوي دي چې بچ په لاهور کې نوکری یا مزدوری کوله وشکل محمد عبد هم پاغ کسانو کې د سوک چډنګي ماشی خوړلې دي محمد عبد استیر نه جوړه دي او د پیښور په لیډی ریډینګ اسپیټال کې په یو بل کمره کې د یو مچردانې د لاندې پروت ته هغه وای چې دا غ په ټول بدن کې دردونه دي
ډیر زیات ټمپریچر وي تب وي بیا هغه سره باډي پین ډیر زیات وي اډو کې ډیر زیات خوږي او مطلب اکثر بدن باندې خارخ هم وي او بس کمزورتیا ډیره زیاته وي دغه د دې مین سیمپټمز دي اصل کې زه ډاکټر له 2000 لاړم نو هغه تمام وي چې د ډینګي ټیسټ کوم هغه ماته وي چې فلال ویټو کوي د بدرې زیاته دي 2000 پته نه لګي نو ما ویټو کو خو بس حالت مې پوزیشن نورم خرابې دو طبیعت مې ډیر خرابې دو نو بس بیا زه پېښور ترالم
د ډینګي تبې نه متاثر شوی خلکو کې سپینګری مشران هم دي او اویا کلنا زمين خان څوک چې د هنګو سره تعلق لري وای چې په کوم شپه دې ماشي وچی چلو نو ډیر زیات تکلیف پې تیر شو
موتا بچا دا ولګیا دا سه چالو شپاوا په مونږ دی زال موستون سره مرو شروع یخنی مو شروع شو دا سه یخنی شروع شو څه ډیر په باد وال شو او موتا د تشو متیازو پرابلم ډیر وو ولې سمو په ګرځې کې کون هو هغه تشو متیازو موس ولې مو لور څه ویل څه او پور ترنګ شه مو تشو متیازو ډیر ټینګي موتا شروړ څه زدا دی وکم زبور نشم ته زمرم څه غته بوتم د بیٹھوم تھا لہرے کے موانا الٹا ہے پہلے الٹی کی وینا نوا دویم الٹی کی وینا فیور وینا
دا پیخور دا لیڈی ریڈنگ اسپتال ویان جمیل شاہ وائی چی تروسا پورے دی دا ڈینگی دا یو درزن نزیاد کسانو علاج کڑے دے هغه هم دا خبره کوي چې د ډینګي په مریضانو کې زیاتره د لاهور نه راغلي دي.
دغه زیاتره مریضان چې کوم راغلي زه ودا ویم چې 50-60% هغه لاهور ته سکار په سیاست پسې ویزټ کړی دی، نو هلته نه هغه دغه شوي دي چې افیکټ شوي دي، او په خور ته راغلي نو هغه ته های گریډ فیور چې بیا کله شوی چې سخت ټمپریچر ورته شوی دی، نو هغه سره چې بیا لاریج تغییر راغلی دلته موږ له ټیسټونه کړي هغه پازیټیو راغلی، بیا هغه موږ علاج شروع کړی دی.
د ډینګي مرض نه ځان بچ کولو دپاره څه احتیاطي تدابیر پکار دي او د دې علاج څه دی؟ جمیل شاه وایي
د دې علاج چې کوم دی سمپل پیناډال ګولې دي، او که کوم پیشنټ سیریس شي د هغې آی جی جی که پازیټیو راشي نو هغې دپاره بیا موږ اینټي بایوټیک هغې ته استعمالو. بعض کیسز کې موږ د دې بیا بلډ ټرانسفیوژن هم کوو چې هغې کې فریش پلازما ورته لګي.
د خیبر پختونخوا د صحت د محکمې چارواکي وایي چې دوی د صحت دپاره کار کوونکي نړیوالې ادارې ورلډ هیلت ارګنایزیشن ته هم د مرستې خواست کړی دی چې د مریضانو په وخت علاج وکړی شي. فواد علی شاه، مشال ریڈیو، پیخور.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
دماکی یو کړه اسکول نه یو غنډ راو غرزول پوه شو.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغلمار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار.
د شپې د رباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهیروي.
قدر من اوریدونکو درنګ شیبه کې درته زما کور زما کلی پروگرام هم دراورو. خداغې نه وړاندې دا یو ریپورت دی په مهمند او باجوړ ایجنسی کې د نن نه د پولیو خلاف درې ورځنی مهم شروع شوی دی. داسې ریپورټونه دي چې ځینې سیمو کې خلک خپلو بچو ته د پولیو قطرې ورکولو نه انکار هم کوي، او بیا د صحت چارواکي وایي چې د امنیت د خرابې وضع له امله یا د پوځي عملیاتو له امله ځینې سیمو ته د دوی رسېدل ای هم امکان نه لري. د محمد ایجنسی نه د مشال ریډیو خبريال شانواز ترکزای مو په نور حال خبروي.
په باجوړ ایجنسی او محمد ایجنسی کې د پولیو درې ورځنی مهم له نن نه پیلېږي. خود پولیو پروگرام محمد ایجنسی د چارواکو په وینا دا سات هم هغوی ځینې ځایونو ته نشي ورتلې، او دا ځکه چې د بر محمد ایجنسی پر دغه ځایونو کې لا هم امنیت وزه خنه ده. د محمد ایجنسی فیلډ سپروایزینګ میډیکل افیسر ډاکټر وزیر خان د دې پوښتنې په ځواب کې داسې کومې سیمې دي ستاسو ټیمونه نشي ورتلې وایي.
پولیټیکل انتظامی موږ ته دا خبره کړې ده چې کوم ځای کې فرض کا علادات نه نشول، یا مثلا د سیټي ایریا شول، یا کوم شول موږ دا ځین یا غنم شاو شول یا سوران شول، دا ځین زموږ سره مختلف شي چې دې کې موږ راتیر کمپیننه نه دي کړې. پولیټیکل انتظامی او امر دا خبره کړې ده چې کوم ځای کې تاسو غواړئ موږ تاسو ته تاسو یې موږ دوه کسانو ټیم یې ته موږ پولیو ټیم وایي، نو مطلب دا چې تاسو موږ سکیورټی وایي دوه کسان درې کسان درته ولې شي چې تاسو ته دا کې تاسو د دې ټیم سره کور په کور باندې وګرځي.
ډاکټر وزیر خان نمو دا هم وو پختل په کوم سیمو کې زنانه عمله د پولیو د ټیمونو حصہ نه د جوړ کړی شوی.
ځینې د دې ځینې دي لکه مثال خبره ده صافو شو یا فریزي دې شو یا مثلا دې چې امبار شو د تاسو موږ زنانه صاحب نشته دي، او د تاسو موږ ټول نارینه مطلب یو غټ او یو څه یو کوټه غونډه کې ماشوم چې تقریبا د 200-300 کال پوری او هغه دا ځین دا لاسین چې هغه ته کورونه وادو نه هغه ورته کې یو نه ماشومان وګاسي او چې دې ګنده موږ
او د باجوړ جنسی نه د پولیو د پروګرام یو چارواکي محمد شویب اویل عسکري قوتونو او قبایلی انتظامیه ټول ځایونه صفا ګرځولې دي، او د هغوی ټیمونه به هر ځای ته ورځي.
او زمونږ داسې ان اکسسبل ایریا نشته باجوړ کې، ټول اکسسبل ده. ریفیوزل خوراجی والے ناراضی سائلنٹ ریفیوزل بھی بیا منگا کا کور کو جی.
او ہم دا شان پو محمد ایجنسی کی دا سی سمرا اولس دے چی انکاریان دی. ڈاکٹر وزیر اویل
ریفیوزل پاس رہا جی کہ وہ خبر ہو اللہ تقریباً ڈیر لگ پاتی چیز دی مثال خبر ہوتی ہے وہ اتیا کسان بھی ٹوٹل ایجنسی کی چیز ہم سے ریفیوز دو پاگی مانی پولیٹیکل انتظامیہ مطلب دے مختلف پو سائدون نا دا ملکی نا مطلب دا دے ایم آر نا دا خپل سائد نا مختلف سائدون نا بھی مطلب دے اپروچ کئی نا غز مانگا تعداد مخی چی پو زرگونو کی یعنی کلا با بار سو کلا بچ سو کلا بچی سو نا غز سر پو سو یا اتیا اتیا مطلب دے پینجا ہوئی تراستی دے
خو په محمود ایجنسی کې بیا هم د ماشومان ته کوم چې د عسکري اپریشنونو لوجې یا خو بے کور دي او یا د پولیو ټیمونه د هغوی کورونو ته نشي ورتلې، دا ساس کې به څنګه ورته اوس کول شي؟ ډاکټر وزیر خان بیا وویل په باجوړ ایجنسی کې د پولیو پروګرام د چارواکو په وینا دا ځل 2,00,055 ماشومان او په محمود ایجنسی کې 1,06,000 ماشومان هدف ایښودل شوی دی چا ته به چې د پولیو څاڅکي ورکولی شي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.
مرز او متلونه
د ځان بد د ولومیان د بل بد د کلیمیان
د پیښه تیژنه کیږي
جام سور سو میرای وستوت
خبرونه مرز او متلونه له مشال رادیو سره د هر جمعې په ورځ د مازیګر په پاوکم څلور بجې
قدر من اوریدونکو مونږ او متلونه تاسو د هر نه او جمعه په ورځ اوري خو دا وخت را رسیدلې ده د هفتوار پروګرام زما کور زما کلی. دا پروګرام تاسو لپاره زمون همکار شاهین بنیری وړاندې کوي او د نن ورځې په پروګرام کې د خیبر ایجنسی شیخ ملخیل کلی پروګرام مونږ لپاره د دغه ځای نه زمونږ خبريال فرهاد شینواری برابر کړی دی چې تاسو اوریدو ته رابلو.
تړي مشه شاهین بنیره ما او تاسو ته د مشال ریډیو په ونی خبرونه زما کور زما کلی کې هر کلی وایم. د نن په خبرونه کې تاسو ته د خیبر قبایلی سیمې د شیخ ملخیلو کلی په اړه معلومات درکو. دا کلی د قبایلی سیمو د نور کلو په شان د پرمختګ په ځغل کې ډیر رست پاتې دي او سیمه کې د روانه بې قرارۍ له کبله دلته کلتوري او ټولنیز ژوند ته هم زیان رسیدلې دي. خو دلته بیا هم دا قبایلی ژوند رنگونه په یو نه یو شکل کې ژوند دي. تیر ونه زما همکار فرهاد شینواری د کلی ته ورغلو او تاسو لپاره د کلی د مشرانو او ځوانانو سره د هغي په ژوند جواک او غیتا په ورپی خوستونځو خبرې کړې دي. راځي چې وګورتو نسو
د مشال ریډیو ګران اوریدونکو. نن موږ د لوړګي په شیخ ملخیلو کلی کې موجود یو. چرته چې موږ سره د دغه سیمې یو څو کسان او مشران موجود دي، غوی سره به د دغه کلی په تاریخي اهمیت او د دغه سیمې د خلکو د ژوند جواک په حق لباندې خبرې اترې کوو. نو موږ سره دلته کې د شیخ ملخیلو کلی یو مشر موجود دی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خپل نوم راته واخلئ.
حجی جان اکبر.
حجی جان اکبر، دار ته وای چې شیخ ملخیل کومه قبیله ده؟ نو دا په څومره حصو باندې ویشل شوی؟ دلته کې نور کوم واړه واړه قومونه یا قبیلې آبادی دي؟
شیخ ملخیل کې تقریبا 12 خیلونه آبادی: میرداد خیل، تیره خیل، مسالیان، سید خیل، طالب خیل، شری خیل، توتی خیل، غنی خیل، المخانی، او دا تقریبا دا 12 قبیلې کې آبادی دي.
نو دره توی چې په عمومي توګه باندې دلته کې شینوار کوم آباد؟
ټول شینوار کوم آباد، یو خاندان ده.
شیخ ملخیلو چې کومه علاقه تاسو ته معلومه وي چې تاسو شیخ ملخیلو سیمې لکه راغلی او څنګه دلته کې آباد شو؟ تاسو پلارونو یا نیکونو په دې اقلیم باندې تاسو ته څه ویلي؟
مونږ ته مشرانو دا ویلي تقریبا 3.5 کاله مخکې مونږ بر د افغانستان راغلي او دلته آباد شوي یو.
نو دا راته چې مونږ ورېدلی شیخ ملخیل قبیله په افغانستان کې مشته او دلته کې هم ده؟
بالکل شته. هلته زموږ غني خیل هم شته او غوغا خیل هم شته، ټول خیلونه چې څومره دلته دلته بر افغانستان کې ټول شته.
نو دا مراته وایي چې دلته کې د خلکو ژوند جوړ څه دی؟
روزگار سه د دغه سیمه خلکو روزگار عام طور ډیوري او کلندري د نور داسه خاص روزگار نشته نه کارخانه شته نه شایسته نه شایګاشته د نو زمیداری شته دی یا شایم نشته دی ترانسپورت ترانسپورت کلندري او ډیوري دا
نو درته استاس کوم کلندران دی او ډیوران دی ترانسپورت کاروبار سره وابسته دی نو په دې باندې تاسو هغه گزاره روانه او کنه
بس گزاره کیږي خو نه د امید ساتي جوړ باندې گزاره کیږي
حج جان اکبر شنواری یو ځل بیا تاسو سره خبرې ترې کول غواړم درته وای چې دغه سیمه مشهور خوراکونه کوم کوم دي
مشهور خوراکونه موږ د لوړګي تناره غټه ډوډۍ وديتا کاوا دا ډېر مشهور دي په خوانه
خو دا تنور روټۍ څنګه پخوي تاسو او دا ورته غوخه او کړای څنګه پخوي
دا تنور روټۍ زموږ زنانه پخوي دوړه واغی تنور ګرم کا چې ګرم یکا کا تقریبا یو نیم سر پونه دو کیلو تقریبا یو ډوډۍ پخای دوه غټه هغه کې تناره کې پوره کې پخای دا ډوډۍ تقریبا په نیمه ګنټه کې بیا سره کیږي لا درې پاوه کې بچکل سره سی بیرو بس یو بیا خلک خوې یو ډوډۍ شپه غټه کس نه شو خړای دوه غټه یې دې ته موږ داس خو چې غوخه کله ګډه لاله کو کنه غوخه غوسه کړو به سیخونو باندې و پيو سکار اور تل کولا اور دبل کو کولاش کله ولګي کنه بس بیا سیخونه پسه پکېدو سیخونه چې کله هغه شي بس بیا پاخه شي بس بیا روبه سو بیا خلک خوې او کړی هغه ته دیګی ته ورواچو وړي لم او غوخه ټول او پسه صرف کیږي دوله تر تاکو لیا کاغذ پسه کیږي نو دوه تقریبا 14 منټه ته ایم دی 14 منټه کې چې اور په برابرۍ کنه 14 منټه کې دا کړی پخېږي دا ودونو پکېم کو وختونو کې خو عام رواج دی ټول خلکو دا خو کوي قرباني کوي پسونه مسونه للی بیا ودیتین تر جوړي او کړی تر جوړي
دارته وای چې په شیخ ملخیلو سیمه کې لیاز مون په دې لوبچکو میدان دی د لوړګي الته کې به مخکې څه میلې کې دی یا ټورنمنټونه هغه به څه حالت او اوس ولې نه کیږي
مخ خو حالات پر سکون او اتم نو خ کولا کولا ویوا خلق بت لرات لک خیبر خپل کې کیمپ یې راو الته باندې خلق لرات لوس کیمپ باندې پابندی لګې درې او دلته کوم چې ګورنمنت های سکول لندې کوتل یا ډیګری کالج سره کوم ګراوند راي کنه الیم خلق ډیر ندی کله نا کله د ماکیب کې کی ډیر دینه یو سورج مخ کې امزا قبر سره ټورنمنت او پاو کې څه د ماکه شو خو خو مې ربانی او خلق کې بچو وی
مدره توی چې دلته کې بچ کوم غټ ټورنمنت کې دا غټه میله بو هغه به څومره لوی میله و او څومره گیمونه بو
هغه وخت کې مخکې فوټبال او والیبال او ډیسکس ترو او هاکی و او داسې نور داسې خاص میچونه نو دا کرکټ او مرکټ دا خو سره وته دا پنځه شپږ گیمونه به مخکې کېدا اوسو منډي بام وي پکې یو چکر دوه چکر او اته چکر دا منډي بام وي پکې مخکې
نو اوس نشته
اوس هغه خوند نشته بس څوک ورځینه بس څوک داسې نه چې بلاسټینګ ونیشي پکې خودکش را نیشي دی نه یاریږي ټول دنیا
اوریدونکو دلته کې موږ سره یو بل مشر موجود دی خپل نوم را ته واخلې
دا محمد شینواری
دا راته وای چې په شیخ ملخیلو سیمه کې د تعلیم څه حالت دی
پرایویټ سکولونه شته یو سرکاري سکول دی لوی او خوګه خیلو په لري اکی خو بس مخ کې ډیر خلک کې هغه وسه پرایویټ سکولونه راغلي په دې کې ماشومان برتی خو بس د بی وسیله ډیر کار د بی وسینه پاتې خلکو
نو څنګه تاسو سبقونو ته خپل ماشومان او هلکان لګی
موږ سار کې هلکان ولګو ماشاالله مات بنځه ځامن دی او په پرایویټ سکول کې سبق یې نو دا 13 چټي چې 13 شوه د ورځې د کی چټیانې ورکړې نو چې کله سکولونه په 5 تاریخ کولاو شو نو ما بچي ورولګل چې سبا لره لوي چې پیس غاړي خو استادان ما چې سوچ وکړ ما سره تقریبا 500 یو غو کې دی شپږ سو نو دلته موږ ته دالک تکلیف دی چې سکولونه بس پرایویټ دي او دلته بیروزګاری ډیره څه خاص کار نشته
نو دلته پرایمری سکولونه نشته هلکانو جنکو
دلکانو جنکو شته خو داسې ډیر نشته یو پورې مازی خیلو کې د جنکو سکول دی کنه او نور داسې خاص نشته دی لکه ټول پرایویټ دي
نو تاسو حکومت نه څه غوښتنه کړی د سیمې لپاره نور سکولونه غواړي
مخ ته غواړو زما مکه خډه را ما دا مالدار خلکو ته ډیر وی دلته اسکول جوړ کړي دلته دا کار وکړي دلته خو هیڅ هم څنګه پونه
اوریدونکو دلته کې موږ سره یو بل تن موجود دی غوی سره خبرې اترې کو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خپل نوم را ته واخله.
جی علی اکبر شنواری.
علی اکبر دا راته وایي چې دلته کې د صحت څه حالت دی؟
مرخیلو په سیمه کې هوسپیتال نشته. مخکې دلته یو ډسپنسری و هغه هم اوس نشته، ختمه شوې ده. او بل دغه لنډ کوتل هسپتال خلک ځین.
دا هم راته وایي چې دلته کې د اوبو څه بندوبست دی؟
اوبه خو زموږ ډېرې دي په دې علاقه باندې، خو هغه تکلیف دی. مونږ د ټویلونو مشینونو تکلیف دی، هغه وسوځي. مونږ خپل ځاني ډېره اوبه ده، خو مشین والو هغه بیا وسوځي. دوه درې میاشتې کار وکړه، دا ټول خلک اوبه وړي راسه. نو داسې د ښه مشینونه کچارا کړه چې هغه وچه لګي او د خلکو ته پیدا ورسي. اوس هم یو مشین سوا دی او دا خلکو رش ډېر دی. په کنه
مشال ریډیو اوریدونکو، مونږ سره یو بل ځوان دلته کې موجود دی، هغوی سره خبرې اترې کوو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خپل نوم را ته واخلئ.
زاجی تسلیم شنواری، شیخ ملخیل خبرې.
تسلیم شنواری، دا راته ووایه چې تاسو ژوند ژواک څنګه دی، کار روزګار هم څه؟
صاحب زمونږ کار ترانسپورټ سره دی. ترانسپورټ چې رواني زمونږ ژوند رواني ورسره. ترانسپورټ چې څومره را کمزوری کېږي، زمونږ علاقې د شینواري کوم ژوند کمزوری کېږي.
ها نو دا راته چې شینواري خو ډېر زیات افغانستان د تجارت سره هم تړلې شوی وو، اوس هغوی خپل تجارتونه کوي او که نه؟
او کیا څه خو کم کا، زیات کار په ترانسپورټ باندې روان دی. مونږ تقریبا چې درې میاشتو پورې مسافري کړو، درې میاشتې څلور میاشتې کراچۍ نه چې لږو کندهار لمځو او په دلی آرام راځو، کابل لام راځو، پاکستان کې هم چلګو، هر پلو روان یو. چې کوم پلو زمونږ ته هغه طرف نه آرډر میلاو شي، کوم طرف لوډینګ وي هغه طرف مونږ روان یو. مخکې خو داسې کارو چې په پاکستان کې به شپه ورځ مزل وو، خو اوس د افغانستان لینډ چې چالو شوی دی که نه، نو دوی سره د شپې تګ ډېر کم شوی دی. ډریوران ټول یو یو شو، مخکې ډبل وو.
نو اوس ترانسپورټ کاروبار څنګه ستاسو کار روان دی؟
او ماشاءالله اوس روان دی، گزارش شي پکې.
خ دم راته وای چې مخکې به زموږ په دې حجرو کې ځوانان جمع کېده، هغوی به ټنګ ټکور پروګرامونه کړه. نو اوس د بدامنۍ په وخت کې تاسو داسې پروګرامونه په حجرو کې شي او که نه؟
په ځاني باندې خو دې نږدو کلو کې په یو پوکونستر په علاقه باندې شي، چې اوس هم یو پنځه شپې مخکې کې طالب خیلو کې یو پروګرام اسټیج شو پکې، خو دې زموږ کلو کې نه شي.
نو مخکې به په دې حجرو کې داسې مشاعرې وغیره شوي او که نه؟
زموږ په خپله حجره کې به هم مشاعرې شوي، چې دا کوم ځای کې ناست یو په دې کې به هم شوي.
نو اوس مشاعرې نه کېږي؟
نه اوس نه شي.
دا څه وجه؟
نو دا معلومات مړه، بس مشکلاتونه زیات شوي دي او ټینشن زیات شوی هر سړي ته، دا شی نه ډېر زیات کم شو.
ډېره مهرباني. اوریدونکو موږ سره په شیخ ملخیلو کلي کې یو ځوان هلک موجود دی، هغوی سره هم خبرې اترې کوو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خپل نوم راته واخله.
زما نوم محمد عاصم شینواری، شیخ ملخیل.
ته سبق وای؟
او زه سبق وایم.
څویم کې؟
نهم جماعت کې.
دا راته وویل چې تاسو سبقونه څنګه روان دي دلته کې؟ سبق سره مو شوق شته او که نه؟
دلته ډیر خلک داسې چې سبق یې سره شوق شته، خو دلته داسې چې زیات داسې خاص شی نه وي، به داسې وي چې بس هسې ژبه یو قسم او سبق بل قسم دی که نه. لږ مونږ په انګلیش کې دی، خلکو ته ډیر تکلیف دی.
دا راته وایي چې ته په پرایویټ سکول کې سبق وایې که په سرکاري کې؟
بس سرکاري سکولونه هسې خاص شته نه دی، او بس کویم استادان هم نه وي کې، به دې مجبورې نه بس پرایویټ سکول کې دومره لږ ډېر وایي.
کوم گیمونه تاسو کوی یا لوبې دلته کې؟
دلته کې زیات تر لوبه کرکټ خلک کوي، بس په هر ځای کې کرکټ شروع دی، بس خلکو زیات کرکټ له شوق ورکړي.
نو کومې لوبې دلته شي په مازیګر کې؟
دلته هر قسم لوبه شي، بس څوک فوټبال کوي، څوک کرکټ کوي، څوک والیبال کوي. زیات اوس دی له موږ شیخ مخیل کو زیات والیبال شو.
نو درته وای چې دلته کې لوبو څه میدان نشته؟
نه نه، بس د لوب میدان نشته، بس خلک خوړو کې لګیا وي، او بس داس خاص شای نشته، بس خلک تیګ میګي او دانګي، خو بس زیات خلک خوړو کې لګیا وي، مجبورای نه.
اوریدونکو دلته کې مونږ یو بل ځوان سره خبرې اترې کوو، د شیخ ملخیل سیمې. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خپل نوم راته واخلئ.
احسان اکبر شینواری.
احسان اکبر شنواری دارت ہوئے چھتا یو جوانی دا غصی میں سا ارادی لاری او سبق وای یو کنا
نا سبق نا خو زر دیر وقت شو چھ لگا خپل کار تا ہوتی لیو او کارم دستی سا ایمون موبائل رپیرنگ کار کو
نتا چویم پوری سبق ویل ہے مخ کی سبق ویل دی والی پری پول
مخ کی سبق ویل بس لگا دا حالات مجبوری وا اگی وجنا پات شورا سا
او چمر سبق ستا ویل ہے
سبق ډیر کم ویلې پینځمه پورې ویلې
نو موبایل رپیرنګ کار ته بیا څنګه زده کړم
هغه سره ما ډیر مخکې نه د الکترونیک کار سره شوق او په سکول وخت کې هم په ورکوټوالي هم ما دا بجلی کارو کې کار کول او شوق ما په خپل شوق باندې دوه درې کاله ټیم ورک بس وخت پکې تیر کړ ماشاءالله اوس ښه کار کولای شو
ډیر مننستا
ډیر مهرباني السلام
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو دا وخت ما سره په شیخ ملخیلو کلی کې یو ځوان موجود دی هغوی سره هم خبرې اترې کوو السلام علیکم
وعلیکم السلام
خپل نوم راته وخلی او تاسو څه کار کوئ
زما نوم علی شیر دی او زه د یونیورسٹی آف اګریکلچر فیصل آباد نه فارما کالجی جنرل فارما کالجی زما فیلډ دی او زه تھرډ ایئر سټوډنټ یم اوس وخت
درته وش تاسو څنګه سوچ پیدا شول ته زیات سبقونه مخکې خلک نه وي ډیر خلک ترانسپورټ کاروبار سره وابسته شي یلته لاړ شي
ډیر تعلیم یافته کسانو سره کړو ته ماشاءالله چې څومره کشران هم وي مخکې به چرته کلی کې یو داسې کس و چې ټرک به کړاولې بیا پنځم شپږم پاسو او اوس وخت کې چې کوم کنه الحمدلله په هر کلی کې د ایف ایس سی بی ایس سی په خبرتا دادونه موجود دي نو داسې چې کوم کنه بس موږ هم ټرک هم ایف ایس سی مو کړا بیا چې کوم کنه بس انټری ټیسټ وغیرہ دغه وشو نوغه په بیس باندې کوم کنه اوس ایشیا چې کومه ټاپ یونیورسټی ده اګریکلچر نو پاره کې چې کوم کنه الله مهرباني سره اوس پاره کې تړي روان دی او ما چې کوم کنه دا ډاکټر فارمیسی د فیلډ تړي سټډنټ یم زه
مشال ریډیو ګران اوریدونکو دا وخت موږ سره د شیخ ملخیل اوسیمه یو بل تن موجود دی غوی سره خبرې ترې کوو السلام علیکم
وعلیکم السلام
خپل نوم را ته وخلې
زما نوم حمید الله دی او مسائل خو موږ خپل رو بیان کړ علی شیر کومې مسائل لکه د اوبو غټه مسله ده دا چې مجموعي طور حل نشي کنه لکه په یو ټویل یا یو یو باندې دا نه حل کېږي دا چې مجموعي طور حل نشي کنه لکه یو غټه ټینکۍ جوړ شي یا یو بل یو داسې غدور شي چې لکه وړې وړې سطح باندې که سب هغه وزارت حکومت علم خانی دی علم خانو لپاره یو غټه ډیګۍ پکار ده په دې کې داسې چې هر یو کور ته دې رسد کېدای شي نو په دې باندې دا د اوبو مسله حل کېدای شي د بجلی ډیره غټه مسله ده 24 اور کې مونږ ته ټوټلی دوه غنټې نه زیات نه کیږي په دې دوه غنټې کې ایون مونږ موبایل نشو چارج کولای ځکه چې هغه بیا په پارت په هغه کې ده په حصو کې ده کله 20 منټي کله 10 منټي کله 8 منټي کچا وډوکه ټویل ده هغه د پاره د غټه مسله ده بجلی ده نو دا خو مونږ ته ډیره مسله جوړیږي د ځنه مخلک بیا هجرت باندې مجبور شي
اوریدونکو دا مونږ سره د شیخ ملخیل او سیمی او بل ځوان موجود ده هغه سره خبرې ترې کول غواړم السلام علیکم
وعلیکم السلام جی
خپل نوم را ته وخلی او څه کار کوي تاسو
نوید خان می نوم دی او د شیخ ملخیل یو سکول کې ټیچر یم په لحاظ
دا راته وای چې حجرو مخ کې څه حالت او مخ کې ډېر آبادی وی ټول خلک براوتل اوس په شیخ ملخیل سیمه کې د حجرې څومره آبادی
مخ کې به داسې و چې اجرا کورو کې به خلکو سره داسې سیستم نو لګا پھر مثال کے طور پر کمپیوٹر شو لیا ٹی وی شو لیا موبائل شو نو ډیر خلک به اجرو کې سره آباد او اجرو کې به ناستا پاستا نو اولنې وجه دا چې اجرو غیر آباد شوی نو صرف دې وجه به غیر آباد شوی چې خلکو د ټیویان او غیره ل ډیر زیات زور ورکړا لیا کمپیوٹر سیستم شو نو ینګ جنریشن چې څومره دا ټول چې د شیو سره ډیر شوق ساتي او دا مشران چې اکثر ګا مشران چې کنه غیر تعلیم یافته دي او دې وجه چې کوم دوی خبرې اترې دي نو هغه سره دا ینګ جنریشن ډیر زیات خوان نشته مطلب هغه سره هغه خبرو کې ډیر انټرست دوی نه اخلي نو دې وجه چې دا مشرانو نه لږ پسیټ شوې دي او دا ینګ جنریشن چې څومره دی نو یو خدای خا خبره چې کمپیوټر لیا تعلیم لیا سټڈی سره دوی ریلیټډ دي نو بس کورونو کې ناشې او بل امین وجه دا چې نن سبا چې دی ارت سړای چې مصروف ډیر دی دیو وجه د وجرو غل د مرز شل دو درو سړی د مرشاو کو غیره او دام نشته
نو درته چې تاسو خپل وجرا څومره باد
شکر الحمدلله زه خو یانچ په دې سیمه کې چې څومره وجریم دی په دغه سیمه کې چې څومره وجریم دی په دغه کې به ان شاء الله چې زمونږه قدر وجرا ای چم نه یباده ځکه چې زمونږه خپل وجرې خپل ټول ساز او سامان موجود دی کاغه بشتری دی کاغه ضرورت څومره سامانونه دی بل دا خبره چې زمونږ شکر الحمدلله په اجرا کې 15 ټیمه مونږ شي دی وژن دیوانیم آباد. بل دا خبره چې بل دا خبره چې زمونږ چې اجرا کغه غرمې ډوډۍ کا ما خام ډوډۍ ټول کلی نور د مشترکره وزي او ډوډۍ خورونو دی وژن مونږ سره چې کم از کم 15 لیا هوا لیا تلس ملمانه مونږ باندې راشم یو کس له زور نور کوي او ټول په شریکه باندې ډوډۍ وغیرہ خورو.
نو درته چې مخ کې بعد ځوانان کې ناسته په اجرو کې به فلونه کول اوس څه حالت دی؟
اوس خو صرف غټه وجه دا ده چې دا مذهبي چې څومره خلک دي لیا مذهبي سرګرمۍ زیاتې شوې دي په دغه سیمه کې او دغه مذهبي خلکو لیا مذهبي سرګرمۍ د وجې اوس اکثر خلک چې دي اوس هم دغه شوقیان دي چې چرته محفلې لیا مشاعرۍ لیا چرته داس خسته خپل محفلې د مشاعرې هغه نو هغه ځوانان یو که مشران هغه ډیر شوق لري چې دغه کې دا مونږ دغه کې د کین ور سره په دغه محفل کې او دغه مشاعره کې خو ډیر مین وجه دا چې مذهبي رسومات لري د مذهبي خلکو د یاره نه ډیر هدا پورې دا چې ختم شوی دی او دغه وجه د مونږ وجرورو نه کونه ختم شوی
ډیر مننه
ډیر مهرباني.
قدر مند اوریدونکو د شیخ ملخیلو د کلی په اړه مو معلومات ترلاسه کول را روانه ونه بعد پښتونخوا د یو بل کلی په اړه د معلوماتو سره راځو. اجازه غواړم. خاد آباد او بریلی اوسئ.